شتې د درويشتمې او تر درويشتمې نیټې ترمنځ د سپوږمۍ په هغه ساحه کې کښته سي چې تر دې وړاندې نورې سپوږمکۍ نه دي ورکښته سوي او فضايي څېړونکي یې په اړه لږ معلومات لري. دا سپوږمکۍ د جولای پر 14مه د هند په جنوب کې په اندرا پردیش ایالت کې د ساتیش دوهوان له فضايي مرکزه فضا ته توغور سوي وه. هند څلور کاله پخوا هم هڅه کړې وه چې د سپوږمۍ دې برخې ته سپوږمکۍ ولیږي خو بریالی سوی نه و.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
د هیلو وړانګه ډرامې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. تاسو به د هیلو وړانګه ډرامې پتیرو برخو کې اور دل بيچه ونچا گل د تل پسیر کلیتا سودار وړوا شمستری بسکیټ اخستل خو پلاره حاجی شیرین ورته وویل چې لومړی د بسکیټو تاریخ وګوره. د حاجی شیرین اندیښنا پر ځای ده. ځینې هټیوال د خوراکي توکو د پیر او پلور پر مهال د خوراکي توکو نیټه نه ګوري چې دغه چاره دیو لړ روختیایي ستونزو لامل کیږي. نو د خوراکي توکو د اخستلو پر مهال د توکو نیټه خامخا وګورئ، ځکه چې تاریخ تیری توکي په ماشومانو کې د مسمومیت لامل کیږي. راشئ چې د هیلو وړانګې ډرامې نوې برخه واورو.
یاره مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره. د ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه و خوړلي، او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده. ډېر خوند یې وکړ مور جانې. ته صبر چې زه یې عکس او ویډیو هم واخلم او په خپله ستوري کې نشر کړم. دا دې څومره ښایسته راغلل.
چیر زمانه زویا، دا لوبې پرېږده، زر زر دې خجوري وخوره. ټوله ورسته او دا تلیفون.
نه مورې، داسې مه وایا. نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی. تلیفون خو د ژوند یوه برخه ده. ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم. زه به درنږدې شم. دا دی.
بس ته زویه، څومره عکسونه اخلي؟ ما څومره په مینه تا ته خجوري راوړي، زر زر یې وخوره کنه.
دا به دې ورته سهار چیکې راوړي وای. او ښځې ودلېده چې مخکې له مېلمنو سره شک وخوړل.
خیر دی او سړیا، پرېږده چې نوشي جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی.
خیر دی پلار جانه، د مور د لاس پخلی پسې خفه شوی وم، ځکه پرې نه مړېږم. ځه خیر دی، تشویش مه کوئ، ډېر نه خورمه.
درودشه زویا، خو لږ پام کوه چې ناروغ دې نه کې.
مورې دا د خجورو قبره نه لرې که، چې زړه مې ترې نه صبرېږي، اسې نه چې په رښتیا ناروغ شم.
ښه شر زمانه زویا، اوس به اصلي خبره ته راشم. ما خو تر خپل وس او توانه درمانده مصرفونه وکړل، او په خارج کې مې درمانده درس او سبق وویلې. اوس نو نستا وار دی چې د خپلو مصرفو لاس برابره ګټه وکړي او پیسې وګټې. پیسې
پلار جانه، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم، اول ته خپله مصري وکم او بیا راشم. پیسې خو هر وخت ګټل کیږي و پلار جانه.
ګوره شر زمانه زویا، تر کومه به زه ګټم او ته به څټې؟ درس خارج کې وویلې، نور ته بس نه. ګوره زه دلته یوازې یم، ته مې مټ او بزوشه، سیالي او شریکي لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو. پوه شوې او که نه؟
د شیر زمان پلاره، زوی خو مې بده خبر نه کوي. پرېږده چې خپل درسونه ووایي، د کلي دښمني پرې مه کوه، بس چې ته پرې اخته یې.
او ښځې، ته د غلي په خپل ځای کښېنه، په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم. پوه شوې که نه؟
زویه ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅکه، زما او پلار دې تل همدغه حالي.
لا حول ولا.
خیر دی پلار جانه، حوصله ښه ده. دوه ورځې ژوند دی، راشئ چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړو. مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې. کور باید د مینې او محبت ځای وي، تیر شي له دې ترخو خبرو نه.
وای زویا، ته خو په رښتیا خفه شوې، په دې خبرو پسې مه ګرځه. زه او پلار د دې خبرو سره عادت یو. ته ځان مه خفه کوه، شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري.
لا بایلا چې یوه د کار خبره دې وکړه وښځې، زما زړه دې خوشحاله کړه. خیر اوسې و د شر زمان مورې.
زه هر کله ښې خبرې کوم، او سړیه خو په تا ښې نه لګېږي.
دا دی دا بیا دې په غور راکړه. خیر، د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم، پوه شوې که نه؟
خیر ویسې، خو د زوی لحاظ خو دې کوې. خیر دی چې زما پروا نه لري.
لاره مې ولې نه وښځې، خوشي ګلې ګزارې مه کوه که نه.
پلار جانه، ادې مې خوشحاله ده، هسې دې ځوروي او درسره ټوکې کوي.
او خوشحاله خو ډېره ده، خو ټوکې موکې نه کوي. ګوره که نه، چل چل کې خپل زړه را باندې تشوي.
زه ښه ده وسړی چې پوهېږي. خو
مورې دا خبره مه کوه، ښه هر وخت ښه وي. تاسو دواړه دې الله پاک تر ډېره راته ژوندي لري. مینه مو نورم ډېره شه.
ګلالۍ، نن مې له شتنا ورېندارې نه یو کتاب واخیست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي.
ښه، کومه دی ملالۍ؟ ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو.
دا دی، دغه کتاب یادوم. ملالۍ، تی په لوړ غږ وویه څه پکې لیکلي.
وړو ها واخلئ، چې تازه میوه مې درته راوړې ده، په ګډه یې وخورئ.
ژوندی اوسې ترور جانې.
ژوندی اوسې ترورې،
ما ته به دې غږ کړی وای مورې، تا ولې ځان په عذاب کړ؟
خیر دی لورې، دارو موشه، تازه میوه تاسو ته ډېره ګټه لري.
رښتیا وایې مور جانې، خاله چې پاکه دی مینځلې هم ده.
شمسه، خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې، ډېر پام ورسره کوه.
نه ترورې، نوره مې تر توبه ایستلې ده، نور نه خورم.
آفرین، ښه کوې. ښه نو اوس هم میوه وخورئ او مو کتاب ولولئ.
سمه ده،
سمه ده مورې.
ته صبر، دا زنګ د چا دی؟ او دا خو د ملالۍ پلار دی. سلام علیکم، تر اوسه په بازار کې؟ هو خیراتو، مخکې مې په دې خاطر زنګ وهه چې هغه سودا دې له یاده ونه وځي. ښه ښه.
ګلالۍ راشئ چې لومړی عکسونه وګورو. ملالۍ پیل یې کنو؟ ښه نو راځئ چې له اولې پاڼې یې پیل کړو.
بېخي سمه ده.
څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي. وګورئ، دې عکس کې لاسونه مینځي، هلته صابونه مې ښودل شوی. مطلب څه دی ملالۍ؟ مطلب یې دا دی چې ته له خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابونو مینځئ.
څومره ښه، د دې عکسونو له مخې هر څوک پوهېږي.
هغه دی، هغه بل عکس کې یوه ښځه غوا لوشي.
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوا له لوشلو نه خپل لاسونه پاک ومینځو.
شاباسې ګلالۍ، بالکل همداسې ده.
مور مې تل هم داسې کوي، له مور جانې نه مې زده کړي.
ښه نو ته له پخوا نه پوهېدې، هسې دې ځانغلی کړی و چالاکې. ای دې بل عکس ته وګورئ، هغه کس کې ناراب ته روان دی. په دې خو زه پوه شوم، ما ته مې تل مور پلار وایي کله چې کنارام نه راووتې لاسونه دې ښه پرېمزه، خو زه په صابون نه وینځم. ښه نه کوې شمسه، ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي.
رښتیا وایي ملالۍ، پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده.
د نن دپاره همدومره بس دی. سمه ده شمسه، دا موږ ته داسې دی لکه سبا، خو چې زده یې کړو ښه ده.
بېخي سمه ده.
هو چې ډېر شي بیا مهرېږي. نو تاسو لږ صبر وکړئ چې زه درنه یو پوښتنه وکړم. ګلالۍ، په کومو وختونو کې باید لاسونه ومینځو؟
کله چې له کنارب نه راوځو باید خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابون سره ومینځو.
آفرین ګلالۍ. شانسه، ته پکې څه وایې؟
زه خو وایم چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو.
آفرین شانسه، راځئ چې چکچکې ورته وکړو.
که څوک ما په خپل زړه پرېږدي، زه مې زده کولی شم.
ښه نو ته څه شی غواړې؟
داسې لکه ته، اول مې کتاب ولوستو، بیا دې رانه پوښتنه وکړه. لکه پلار مې راباندې په قهر نه شوې او نه دې لکه خیالي وزورولم.
شمس نه فرمایشي سبق غواړي.
والک شاغه او سره کوه، خیر دی، دا تاوان دې زه درکوم.
رښتیا وایي شاغه، ته خو پخوا داسې بې حوصلې نه وې، اوس در باندې څه شوي؟
ما تم شاغه وایي شاغه، د ګلینې اوبه مې څکلې دي، مصیبت خان له غله نه غلا وکړه، اوس نه پرېږدم.
پوهېږم شاغه، پوهېږم.
بس څه شي پوهېږي، ولا که په خاورم پوسې، خلک میلمه ته چای راوړي ډوډۍ راوړي تا وږي تږي دلته کینولي او کیسې دې راته شروع کړي.
نه شاغه، داسې نه ده. عاشق ډېر میلمه دوسته سړی دی، سترګې مړې دي، خو وایي ته ښه لاسه ته مې دښمنې، سړی کمزوری دی.
خیر، دا خبرې به دلته پرېږدو، خو مت مصیبت رانه نشي خلاصېدلی.
غلی شه، ولا کیسه وکې، دومره نو باتورم نه.
وخاندئ، ښه وخاندئ. غواړې چې میراو ته مو په لاس ورکړم؟
نو چې ته مونږ په لاس ورکې که نه، نو ته رانه چېرته خلاصېږې؟ ورته وایو چې ټول پلان د شاغا وو.
ګل خبره دې وکړه، چې نه منې د خپل بابا پندونه آخر به وکړي ارمانونه.
خیر، نو تاسو وایئ چې زه څه وکړم؟ زما غریب زرګون به څوک راکوي؟
خیر دی، د پیسو چاره به دې مونږ وکړو، خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه.
رښتیا وایي، وایي لنډه غر له اوبو نه ډارېږي، همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي، هغه یې کیسه کېم نه دی.
چې داسې ده، مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه، زه به هېڅ هم نه وایم.
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګون ووهې او هم له چنارګل نه؟
نو څه وکړم؟ تاسو ووایه، زه پیروز استاد ته څه ځواب ورکړم؟
وایم کور دې له غلې ډک شه، دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه؟
او ساده ګانو، زه دومره پیسې له کومه کوم؟ پیسې د فیروز استاد دي، د کلینرۍ پیسې رانه وهلې دي. په خپله فیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي نو میراو ته په لاس ورکړه.
څه څه څه، استاد فیروز هم د اوبو د غلا نه خبر شوی؟
کور دې له غلې ډک شه، ته اوس دا ووایه چې فیروز استاد له دې نه خبر دی چې موږ او تاسې له همت سره ملګرتیا کړې وه؟
نه نه، د همت مصیبت له غلا نه خبر دی، خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی.
کور مو له غلې ډک شه وخلکو، لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه.
ای، دا چې موږ او تاسو نه خبر نه دی ښه خبره ده. اوس به موږ او تاسې یو بل کار وکړو.
کوم کار؟
داسې به وکړو چې درې واړه به لاړ شو د استاد فیروز څنګ ته، هغه سره به مشوره وکړو. کوم کار کې چې مشوره او سلا وي هغه دې بلا وي.
بالکل، وایم زما د زړه خبره دې وکړه، بې مشورې هیڅ کار نه کوو، هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو.
یاره، تاسو خو دې ژوندي اوسئ، بالکل ښه خبره مو وکړه.
اے، نو چې داسې ده، په توده کې به سړه نه راولې، راپورته شئ چې ورشو.
بسم الله،
درځئ چې ځو.
رښتیا سنګینه زویه، دا د شیر زمان ستړي مې چې تللی وي که نه؟ نه والا پلار جانه، هغه ورځې مې په بازار کې ولیده، ډېر ښه او آرام هلک دی.
رښتیا؟ هغه پلار او دا زوی؟
هغه به خپلې مور شبیبي ته تللی وي.
ترور مې ښه وایي، د ملک اصغر خان مېرمنه ډېره سنګینه او ښه ښځه ده.
وایي که نه چې د ښو به ښه یادېږي، هغه د ټولې د ښځې او زوی صفتونه کوي، د ملک اصغر به څوک څه یاد کړي. زوی هم ترې خوشحاله نه دی پلاره. څه پوه شوې والکه سنګینه؟ بازار کې مې چې ولیده نو په خبرو خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع کړه. ډېر ترې ګیله من و، خو شیر زمان بیا ښه هلک دی او ډېر ښه فکر او پلانونه لري پلاره.
یاره، تر کوم ځایه پورې چې ما اورېدلې او نورو ویلي، رښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري، خو چې عملي یې کړي.
روښانه خبره ده، تم دې لپاره یې سبق ویلی دی، باید له خپلو زده کړو نه ګټه واخلي او عملي یې کړي.
کېدای شي چې بیرته لاړ شي، ګمان کوم دا ځل ماسټري وایي.
کومه پوهنځی لوستې ده؟
د حقوق او سیاسي علومو له پانځي نه فارغه شوی دی.
حتما غواړي چې سیاست مدار شي.
آی شابس زما لورکۍ، ته څنګه پوه شوې؟
پلار جانه، دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي، که دارالمعلمین ولولي نو ښوونکی شي، چې سیاست ولولي نو سیاست مدار شي.
ملالۍ، ته څه لولې له خیره؟
په دې اړه مې فکر نه دی کړی، خو داسې پوهنځی لولم چې ټول خلکو ته مې خیر ورسیږي.
او له خیره، خو چې اول ښوونځی ولولې بیا به د پوهنتون غمه کوي.
ډېره ښه ده ملالۍ، که ما هم درس ته دوام ورکړی وای اوس به مې ماستري م اخیستې وای.
سنګینه زویه، دې ته مه خفه کیږه، هغه وایي که نه مایي چې هر وخت له اوبو راوباسي تازه وي، اوس هم کولی شي چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته بریالی شي.
خدای لوی دی، انشاءالله چې پوهنتون ته به کامیاب شي، د وظیفې غم خو دې لا پخوا کړی دی.
ښه، زه څنګه نه یم خبر شوی؟
باید لکه زما په شان ځان له هر چی خبره وکنه.
نه، ما باید پلار جان ته مې ویلي وای، خو له یاده مې ووتل. پلاره، بخښنه راته کوه نو.
خیر دی سنګینه زویه، دا دی اوس خبر شوم، خدای دې وکړي چې کار دې وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي.
آمین. سنګې لالا، لومړنی معاش کې دې څه شی راته اخلي؟
بیل آغنا پا کتابونو مهنه ای ستا ده خواکی کتابونو با در تا واخلم
جوانده واسه سنگین لالا خیر ده سودانی کتاب چه و رنگی مور سر واخلا
کنور چه فرمایشونه لری بیوایا کنه
ده ولی نی ماش لپار هم دوم را فرمایشونه بس دی نور بسر گورو
امید جانا دیر پامو کچی پی ویدیو آو اکسونو که ٹھولا غنده راوالی او کم چه در نپاتی نشی خصوصا غشایان چیز مون فرهنگ معرفی کوي زکه دا خارجیانو ته ډیر جالب دی دا یو اضافه به ټیمم در تر وړې چې کمره چارج خلاص نکی
سما دا ته به غم اوسه
ګورونو یو څو دقیقې نشي چې کشر ملک صاحب شیر زمان خان تاسو ته غواړي څه وایي
د لوی څښتن تعالی په نامه اول سلام بیا کلام تاسو ټول ستړي مشي
خیر ستړي مشي
خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نږدې نه تاسو سره خبرې کوم هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي هغه ولس چې ماته ډیر ګران دی او تل یې په هکله فکر کوم باید ووایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته یې خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري نو تل مې دې مسئلې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکړم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي
کور ودان ژوندی اوسي شیر زمان خان له تانه زموږ تمه همدا ده
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو زه په همدې موخه راغلی یم څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید یقین وکړئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل د خوشحال خیلو کلي کې هم مشکلات شته خو د دې کلي تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي خو لکه چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې لاسونه یې تش دي
هو زموږ ولس له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی خو کچیر ټول سره یوځای شو نو کولای شو خپل مشکلات سره حل کو
خوشاله که ډیره ښه خبره دی وکړه نو په کوم نیت او پلان چې زره غلی یم غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه دا ده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي
هغه وای کنه د خیر په کار کې تادی په کار ده دا خو د خیر کار دی مونږ ټول در سره یو
مننه ملک صاحب خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یو خیریه ټولنه لرو چې هغه کې اکثر از مونږ او تاسو خپل خلک دي هغه خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لوی لوی ستونزو سره مخامخ دي نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلی په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلی یو څه ویډیوګانې مې مور سره شریکې کړې وې هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه
کورې ودان بچی لوی
درنو مشرانو په دې کلی کې الحمدلله ډیر روښان فکره او باسواده خلک شته نو دې سیمه کې د یو فرهنګي مرکز موجودیت ډیر ضروری دی مونږ د ولس لپاره ډیر امکانات نه لرو یوازې کولای شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کې
وایم کور مو له غلې ډک شه وایم لاسونه ورته وپړکا وای
مننه کور مو ودان اوسه د نن لپاره هم دومره بس دی اشقوله را ته اشارې کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده راځئ چې ټول په ګډه همدې آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو
وای تا خو دلته ولاړ دی ته صبر زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني دا هغه موټرو شاته به پټ پټ لاړ شم
اله خوشحال خیل کلیواله اله اله له خره سره سې موټر ډک ده الی خیجه خیجه خوشحال خیل کلی والا کوس کلی بار کلی والا الی خوشحال خیل والا خوشحال خیل والا
شاغا والک تا تا وای
ا چوا استاد جانا
هغه همت مصیبت نه ده
کوم یو
هغه چې د موټر شاته پټ پټ روان ده ګور هسې خلې خلې روان ده
ا اومیل ده اومیل ده والا رښتیا وای همت خان ده ته صبر چې ورسم
صبر وکړه چې زم در سره لاړم
راځه استاد
لکه چې وینی لیدم هغه موټر کې بلار شو
الک احمد خان چیرته لخیرا
خیر کی خدایا غک خوشنا ده که چی ویلی دم
چیرته له خیره او ناسوانه ولې د خپل کلي په موټر کې نه دي چې پردي موټر پسې منډې وای؟
اخ ګیر یې کړم. اوهو تاسې یاستئ، تاسې دلته څه کوئ؟
دا خو زموږ ځای دی، ته وایا ته دلته څه کوې؟
زه خو لږه سودا اخلم بیا ځم.
کاکا مخکې له دې چې سودا پسې لاړ شي دوه درې خبرې مې درسره کولې.
ښه خیر دی وي، دا څه خبره ده چې دومره ورته ورخطا یې؟
همداسې چې ته یې په اخیستلو کې ورخطا وې، موږ یې په بیرته اخیستلو کې ورخطا یو.
والا فیروز استاد په خبرې دې پوه نه شوم، د څه شي په بیرته اخیستو کې ورخطا یې؟
د زرګون په بیرته اخیستلو کې چې په چل او دروغ درانه واخیسته.
تا ته څه وایې؟ ما له چا نه پیسې مېسې نه دي اخیستي، هغه هم زرګون. خو شې تور مه لګوه.
تور نه دی، حقیقت دی. پوهېږې موږ هغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې، خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غلبه معرفي شي.
هسې لګیا یې، په زور رانه یو غیران هم نه شي اخیستی. زرګون خو لا غټه خبره ده، لاس دې خلاص، توره دې تېره.
ګوره احمد خانه، جنگ او جنجال مو جوړاوه، شرم دې درته.
وای ما د چا نه پیسې نه دي اخیستي، او نن چاته پیسې ورکوم؟
لا حول ولا، مې مجبوراوه چې په زور به درنه واخلم.
زور مو تر ملا او توره مو تیره، هر څه چې کولای شي وی کوي.
وا استاذ موټر ډک شوی دی، نه ځئ؟ من په تمه او ته بیغمه بابا.
اوهو الا استاد چې موټر ډک شوی دی، همت سره به بل وخت ګورو. خیر دی، همت مصیبته، بیا به سره حساب کوو.
لاس دې خلاص، توره دې تیره.
شیر زمان خانه پوهیږي ژرنده ته پراتک دی، ډیر خوشحاله شو.
خوشحاله اوسې اکا، وایي چیرته چې زړه لاړ شي هلته په خیم ځي.
وایم قربان له پوه هوښیار سړی شما، چې هره خبره د کاڼې کرکه وي.
واخله چای دی چې سړیږي، دا توره ګوړه مور سره وخوره چې خوند درکړي.
ستاسو د چای او تورې ګوړې صفتونه زمونږ کلي کې هم کېږي، خو بیچارهګان زما د پلار له ډاره ستاسو ژرندې ته نه شي راتلی.
هو پلار دې لږ څه تریخ غوندې سړی دی، خدای دې سام کی نو.
هو پلار مې لږ نه، چې بیخي ډیر تریخ دی. سم مرچکی دی، مرچکی. خو زه کوښښ کوم چې قرار قرار یې په عادتونو کې تغییر راولم. ښه به شي انشاءالله.
وایم خدای خو دې ژوندی لره شیر زمانه.
سلامت اوسې چنار ګله، ریښتیا خوشاله کا. خبر شوی یم چې همدې ژرنده کې اوسېږي او خپل کور ته نه ځې؟
هو والا همدلته اوسېږم.
مطلب کور دې همداسې تش دی؟
هو تش تور دی.
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه، ودې نه ویل چې د خوشاله کا د کور پوښتنه دې ولې وکړه؟
چنار ګوله، لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه، د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو. خوشاله که ستا نظر څه دی؟
زه په کې څه نه وایم، خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم.
اوبخه خوشاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې، خفګان مې در باندې نه لورېږي.
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه، دومره درته وایم چې ډیر ښکلی کور دی، ښی اوبه لري، ښه سوری لري، سم جوړ کور دی.
خوشاله که راځه کور دې ما ته راکه چې د فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو، هر شرط چې لري زی منم.
کور دې له سر نظر شه شیر زمانه، دا خپل کور وګڼه. ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسې، ولې زه پکې یو کور نشم درکولی؟
ژوندی اوسې خوشاله که، ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي، دا پیسې د هغې خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړې دي او ما ته یې راکړې دي، یعنې د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو.
شیر زمانه که خفه کېږي نه، په دې اکله به بیا خبرې وکړو.
خواښه مې ده، بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو.
توبه خدای توبه، اوس ته دومره شوې چې بېلې د ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوې. څه فکر کوې چې په کلتا دې خلاص ده که نو هر کار کولی شي؟ واه واه، او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوې چې د ما هېڅ نه خوښېږي؟
څه کوې و د شیر زمان پلاره، پرېږده چې خپل کارونه په خپله سرته ورسوي. مې ځوروه، په ښو بدو ښه پوهېږي.
ته ما غږېږه او ښځه، همدا تا خراب کړو، تل یلې ما غیبونه پټوې. دا دی اوس چې لوی شو په خپل سر شو، دی خامخا کوم هدف لري خو له ما یې پټوي.
هېڅ هدف نه لري، غواړي خلکو ته یې خیر ورسیږي.
لا حول ولا، دی به خلکو ته څه خیر ورسوي؟ د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي. ولې موږ حج ته نه لېږي؟ ټول غریب او بیچاره خلک حج ته لاړلو، ښځې او د ملک زارخان غوندې سړی لا پاتې دی. تر اوسه مې عجم نه دی کړی، یا هغه دې نغد راکی چې هر کله مې خوښه وه هشته به لاړ شم.
ډېر سر زوره سړی یې.
ښه دی ما ته سردوری وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوې. آفرین دې وي. نو ودره چې غږ ورته وکړم او ستا مخکې پوکم چې ته هم پوه شې. واله کشر زمانه.
ها پلار جانا څه دی ویل؟
ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم.
مکوه و سړیه، هغه هم ځوان دی، بې تجربې دی، کوم خبره بې درته کړي بیا به خفه یې.
زه ورته دا حق نه ورکوم، پوه شه کنه. واله کشر زمانه.
سلام علیکم.
راشه دخوته کینه، دلته کینه. آفرین.
خدایا توبه.
او ښځه ته ځه او د شپې د ډوډۍ غم وخوره، موږ یوه شپه یوازې پرېږده، پوه شوې؟ ورځه.
ښه سمه ده، دادی لاړم.
پلار جانه څه دې ویل راته؟
ښه، مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وې، دا رښتیا ده؟
هو پلار جانه، لږ کار مې درلوده.
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی یې او که چکر ته؟
دواړو ته پلار جانه.
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې. هغه ورځ د ټول کلي ته میلمستیا جوړه کړې وه، ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې ته ورته میلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای. تا ته
د ولس خبره وه، او بله دا چې دا ټول پلان زما و، د هغوی نه و.
ته اوس دې سادا ته وګوره، که تا ورته میلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای.
پلار جانه، ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته میلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم.
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شه کنه. پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي.
پلار جانه، ما په دې هکله ډیر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم، او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی.
د څه شي اداره؟
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانه.
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه.
پلار جانه، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري.
غلی شه، خدای دې خوار که. تا اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو. ته ما ته اوس هم هماغه شیرزمان یې چې پزه به د پلستونی پکوله.
پلار جانه، زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی، او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم.
یوه پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نشې. هر کار چې کوې اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې کنه؟
درنو اوریدونکو، تاسو با اوریدلې وی چې د ملک اصغر خان زوی شیرزمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیرزمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دې بس دی. ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي، ورکیږي، غلا کیږي، ضایع کیږي، خو علم او پوهه ورځ تر بلې ډیریږي، خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي. شیرزمان د خوشحال خېلو کلي ته راغلی و او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندویې ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیرزمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه هغه راډیو ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیو ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.
د آزادی میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي میلما د پروګرام اوریدونکو ستړي مشه په د هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې ظفر د سیال یو ځل بیا ساسي قربنی او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمنه خبریاله میلما ده. از موږ د خبریاله عذرا احمدی ده. عذرا جانې په پیل کې دا او پښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نومړنی زده کړې چرته پیل کړې دي او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلی یم او اوس فعلا په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپل نومړنی زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شو کړلې چې مو زه کوټر څنګه مو ځم سایکانو سیدله نو ځل خور چې به مې وو الته بتللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وو ویلې د شپږو کالو مې چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسه دوهم نمبر لیسه ده نماغه مکتب فامیله سولم کسان په مکتب کې ما انا چې و خدای دې وبخښه غره سره تللې و په مکتب کې شاملولو نو دا چې ما عمر و کال ته نور رسیدلی نو په مکتب کې نه شاملولم. معنا ته ویل چې دا عمر کم دی او څیار وخت و کال سوله بیا به په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې و د سواد سره تعلیم سره ډېره علاقه درلودله او موږ په فامیل کې څار څونه ماشومان چې وزیږي چې هغه شپږ یا پنځه کال ته رسیږي نو کوشش یې کړی دی زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا سیستم سره و ډېر ورته ویل نو دا خبرې ومنله د شپږ کالو په مکتب کې شامل شولم. په کندهار ښار کې لومړی زده کړې مې هم انځل پیل کړلې تر دولسم ټولګي پورې. خو مخکې د دولسم ټولګي نه فارغ سم دا غوښته مخکې د نعام سنس کې ومه چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سنټر څخه هم فارغ شولم او د دې ترڅنګ مې د مکتب لسم سنف وو چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې وو. په ماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل ځکه چې ما ماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه و او دا ماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم په انځي وایم او په راتلونکي کې یو خبريال شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجې کبرا فرنګي ټولنې بل ډیپارټمنټ یا بل څنګه چې وا هغه بیا یو رادیو فعال کړو چې د میرمن رادیو په نامه و. په دغه رادیو کې دا چې د زما استراحت په کتو سره د هغه کورس خلاصېدو وروسته دوی ماته ملته وظیفه راکړله د پروډوسر په څیر چې په میرمن رادیو کې مخاله لمړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر و ما تر څلور سنځه پورې خبرونه مې هغه رادیو کولای لکه څنګه چې هغه یو محلي رادیو و نو ځکه امکاران به کم و کار به ډیر و نو یو امکار به پنځه شپږ همدومره خبرونه به مخته وړلې. نو لومړی مې هغه خبرونه پیل کړلې چې دا خبرونه د پیل څخه وروسته د چې ورانګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي نو هغه رسنۍ کې ځینې خبرونه چې هغه به خلکو یعنی اساسات سره د لوري به ما کوشش کوي چې دا بهتر لکه تفریح پرونو دا غته خپل ځان واړوم. یو بل بخښته نو بیا راغلم د نیوز بخښته چې د ریپورت او د خبر او راپور په برخه کې کار شو کی نیوز پریزنټر وم او د دې ترڅنګ می اسلامي خبرونه پیل کړلې چې هغه خبرونه مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې کار کوي. نو تقریبا څلور کال می په مغه رادیو کې کار وکړ په میرمن رادیو کې چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شوم د کانکور امتحان یې ورکړ او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنتي ژورنالیزم ته کامیاب شوم چې دوه برخې درلودلې یوې د اماډیکو برخه و او یوې د رادیو او تلویزیون برخه و. نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوم دا چې بیا د پوهنتون درسونه باندې ډېر و مصروفیتونه می ډیر و نو بیا می د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته می استعفا ورکړه وظیفه می پریښوله ترڅو زه وکولای شم هغه خپل پاندي چې و هغه په سمه توګه باندې هغه خپل زده کړو ته ورسېږم چې بیا ما ویل پلان می درلود چې کله پوهنتون می خلاص نو بیا به زه وظیفه وکړم بیرته په خپل وخت کې نو چې هغه پوهنتون می ویل خو بیا د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکې راغلې یو سمستر به مو ویلی نو په رسوي باندې بیا به د کرونا رخصتیانې سي نو بیا می د ماف ویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغ څه وخت به ډېر ونیسي نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سي یو پروژه و د بی بی سي رادیو د کاک په نامه پروژه و چې هغه سره می د کرونا تیر سوي و رخصتي خلاصین و چې تاسو سره می دا پروژه کې د خبريالي په اساس وظیفه شروع کړله د کندهار ولایت خبريالي یوما او په دې پروژه کې مشتي وو هغه میرمن چې په کندهار ولایت کې د کرونا د پولي وی کارونه وبنسي وي یا چې په کرونا کې بچ کارانتین وو نو دي کوم فعالیتونه کول د کور حالي همداسې د وظیفو د دې ټول اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما غو تر راپور ورکوي چې دا هم په خپل فیلډ کې به یو کار وو د بي بي سي څخه راوسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله نو بیا د ټاټوبي د کلیپ نامه یا ټاټوبي اخبار سره می کار شروع کړی چې د ترجمانی په اسپانیش ترانسلیټر او ما د خبرونه به می د رسته پښتو ته ژباړله نو بیا می د ټاټوبي ورسپانې سره کار شروع کړی د ټاټوبي ورسپانې سره می چې هم یو څه وخت کار وکړی بیا دا غوښته ورسته په پوانتن کې زموږ په کندهار پوانتن په ژورنالیزم پوانځي کې رادیو فعالیت پیل کړی چې هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړ شوی و ترڅو هغوی عملي کار پکښ وکړي خو بیا شو پرمختګ وکړي د رادیو نشرات چې هغه پیل کړل او شار د دې ترڅنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې ته کوشش لاندې راوستلې او خبرونه کولې نو بیا می د پوانتن جغ رادیو سره کار شروع کړی که څه هغه د محصلینو لپاره و نو تاسو موږ په پوانځي کې چې د کندهار پوانتن کې یو عموما په ټول پوانځي کې شزنه محصلینو بل ژوي خو په ژورنالیزم پوانځي کې به بيخي په شمار باندې وي نو دا څو چې پوانځي کې اواز زو ما یو مې ام سنتي و را سره موږ دوی انجنیو او یو هم د غزنی ولایت څخه راغلی و کندهار پوانتن ته زموشته دا غیم کال ته زموشته خښته و په پوهنځي کې نو هغه هم د ذکر ژورنالیزم پوهنځي لوستل نو دا
څنګه په خني سره مخکله دي چې په دې اړه نور جزئیات راکې چې بیا زما پوښتنې ته وایي ځې پاتنې شي تاسو به ټول معلومات خپل راکړي مخکله دي چې مخکله شو بیرته خوانځي تر ازو د خوانځي د ونه موکړه چې حالت مو انا جانې وړي وي هغه شامل کړي عمر مهم کم و کله چې خوانځي کې شامل شوي علاقه مو حتما له درس سره و کم مضمون کړي ته کړوي او سړي خو خیده چې وي وايي مخکله دي چې تصمیمونه سي چې ژورنالیزم ته لاړ شي په دې برخه کې زده کړی وکړي
بلې دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت ورته خو پښتو مضمون مې شوز د کېدی علاقه مې مو سره درلودل د املا په بخش کې د لیکنې په بخش کې د سي یو ورځ مو استاد نه راغلی نو بیا موږ دوه سنفه وو موږ ټول موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاس دې په بل استاد سره کښې په سنف کې استاد مونږ ته راغلی چې په ورځ مخالفت یې رنځه نو ما غوښتل ته ولاړو نو بیا استاد مو هغه ویل چې تاسو ورکی راو به سي زه به درس درته وایم تاسو املا ولیکئ نو املا مو ولیکله کله چې املا خلاص ول استاد کله پرچې کتلې نو ما چې پرچې وروړل ما پرچې بیرته ما ته پر میز باندې راکړل کوچنی و ما چې دا دي خپل نه دي لیکلې دا تا د کتاب درو لیکلې دي ما څه استاد نه دي لیکلې خپل مې تاسو ویلې املا په یاد نه لیکلې دي نه کله هیڅ شی مې نه دي کړی نو دا هیڅ باور نه راتلی چې تاسو ډېر پکښه تاسو کې تاسو نه دا سې املا لیکلې د چې څه غلطي نه لري نو پښتو مو زموږ سره مې علاقه ډېره و او هغه مې ډېر شوز دکېږي کله لوړ سنف ته ولاړم نو په لوړ سنف کې بیا جغرافیا مضمون مې خوښه دي او د دې ترڅنګ انګلیسي ژبه سره مې هم ډېر علاقه درلوده
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي
بله اوس مې زده ده
اوس راځنه دا ته وایې د کارونو په اړه مو یادونه وکړه د خوندې دورې په اړه پانتون مهم یاد کړو په دې دوره کې حتما کور کې به مکل ناشته یې کور کارونه به هم لاس ور وړي وي څه دې د کور په کارونه کې زده دي
بلې د کور کارونه خو تابن چې کوونه به مو هماغه د مکتب د دورې څخه د کور په کارونه کې می ټول کارونه می هغه زده دي خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم ځکه چې ډېر مینه نه کړې ځکه وظیفه وه درسونه به و چې کله به کور ته راتلل نو اشپزي به د وخت سوي وه یا به می خور کړې وای به مورځان کړې وه نو اشپزي کې ډېر تکړه نه یم نور کارونه لکه صفاکاري جارو کول دي کالی مینځل په دې کې شوی یم
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي چې درته په کار کې رسیدلې دي
بله نو ورې واڅ خوندې د کندار د کندار کې کورنۍ ژوند چې دی همداسې دی ویش ترې دی نو موږ په کور کې چې دی دا چې یوازې مور مې دا خوندې مې نو هغه خوندې مې ویش مونږ دی چې څار کار اړې وي په مخه وړلې هغه کار وکړو خو بیا هم چې رسیدلې هغه داسې ګټ کار چې لکه کالی مینځل په دې کې واخه اوس تر اخلم د کور جارو کول هم
عموما هغه نجونو سره چې ما خبرې کړې دوی چې له کور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه خکې نه پیګم چې یا حتمن جارو کول او صفاکاری اسانه ده یا دا داسې کار دی چې هر وخت کې د شیز ما پان باندې ځکه چې ما چې کوم ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزي نه ټولې تختې په کندار کې د افغانستان په سویل کې د لاسونو په لاسونو باندې ګندل خپګدوزی او خیاطي د شیان ډیر رواج دی او غوډیر خسته خسته غاړم جوړي اساس په کور کې طبقه استعداد لري یا کورنۍ کې د څه څوک شته چې د لاسي کارونه کوي
بله زه خپل مې نه زده لاسي کارونه ورسېم د کندار شوز دې چې دې ماشاالله ډېر ښه خامه کوي چې ډېر مشوره مې خارجستان دې خامه کوي چې هغه ډېر دې دلته غاړي جوړي خارج ته مسته وی دلې کنداران څه باندې غاړي دې اغوندي د لاسي غاړي نو زه مخونه نه دي زده خو مور مې چې ده په دې کې ډېر شمه حرکت لري چې موږ کوچنیانی و اره خطر ته بس ما مور و پلازنت به مې غاړه جوړول لاسي غاړه شخته به اتلی نو د وخت به یو لاسي غاړه اوس جوړه کړې و دغه څه چې ما څنګه په یادې دا یو دوه درې اختر دوه کال درې کال اختر نه د څه جوړه کړې نو به اره خطر تخپل وی لاسي غاړه اوس جوړول کسان په بازار کې بوه دا به خوشاله چې د دې چې به کار پاتې نو شو دا زما پلازنت به لاسي غاړه جوړول اختر به پات
اوس راځنه دام راته وای په کورنۍ او کې کله چې انجنیر تعلیم کوي او بیا په څنګه کې وظیفه کوي یو څه ستونزمنه وي چې کورنۍ کې ورونو ته پلار تقینات ورکړي چې هغه اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستاسو لپاره دا څومره ستونزمنه و چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تاسو سره په دغه برخه کې همکاري وکړي ټول ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ساده دغه کار په وړاندې څو
بله د کوچوالي څخه تاسو خبره چې د کلتوري فرنګي ټولنه د نجونو د کړو ته خوځې ډېر نه شکوي خو زما مور جان چې واغده د سکور څخه راواده سوي و چې هغه د غوي کورنۍ چې دا هیڅوک اتهام د غوي کورنۍ کې څه کړنه دي کړې ټول به سواده دي خو زما د کار خواچو کورنۍ چې هغه به ټول سوادار و نو د کوچوالي څخه نیم انا جان چې مې ژوندۍ و د مور مې نه خوشې دل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زمالو نه چې هغه باید ماستر په کور کې د کور کار وکړي واخ راک دا کارونه باید سره وکړي خو انا جانې به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ د باندې مکتب ته ولاړ شو سنټر ته ولاړ شو چار دی په دې د ذکر زمينه موږ ته مساعدې ده انا جانې به مې کوشش کوي چې موږ تاسو ولاړ شو وخت مو دې ځای کې نه سي یو څه ذکرو نو بیا مې انا جانې مې په مخ کې واغې ټول تکینات ورکړي و ځکه چې د کور مشره و نو اوس هي به خبره منله د پلاس کومې تابان چې خپل هم خوشې ده خو یوازې به مې مور لسته یعنی هغه کور پر کار باندې څنګه دې کوي نو بیا به مې انا جانې په مخ کې واغې کینات ورکړي یا ورسې مېمورم د دې اسمه د پلان دې سره په ژوند کولو باندې عادت ولا اوس تر ټولو بیا غوړ خوشی ته نور زده کړم وکړم نو سخت و او بیا داسې و چې کله چې کورنۍ راځي ولا یعنی تر مکتب ګرځورې پر ورسې د بیا چې ما غوښتل یعنی زما مکتب له سم سنس کې ومه چې ما د نوکل چې ما د رادیو سرکار شو کې په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غوړ دومره مشکل نه درلودي پلان مې مشکل نه درلودي خو مشکلات چې هغه شاوخوا خپلوان څخه ولکه مثال د امګانی وی مام اګان وو دی وو هغه دنه خوشاله چې په راتلونکي کار وکم نو بیا هم چې د چاخ په مور پلان په مخ کې به ډېر زور نه باندې رسیږي خبر به تبان کولې خو باندې ډېر نور څه کوي او ما شاء الله که ډېر سره ما خپل کار ته ډېر پام کوي نو مې کولای شوی چې هم په انځي وایم هم د سپرسنی کار وکم
عذرا جانې که په دې اړه مراته وای چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زحمت باسي معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې لخوا یو څه عکس العمل وي، تاسو چې کله کار کول او کار کول سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور وي ورسره، نمرنی ماش دی څه وخت اخیسته او هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دی پاخیستی او چا د ډالۍ وړې وه، هغه زموږ کورنۍ وو کې خو داسې یو بل دود هم ده چې څوک نمرنی ماش واخلي بیا ورنه شیرني غواړي، څه دی شیرني کې خلکو ته ورکړي وه؟ بله رښتیا
هم ما خپل نمرنی ماش چې وو بخښي دلته الارم څنګه دي چې تاسو بله
اورم به تاسو ته مورک خیر ده.
بله ما کله چې لومړی وخت باندې د نرمال رادیو سره شروع کړل نو داسې دلته پکې البته د تنور ولایتو په رسنۍ پوره معلومات نه لرم، په کندهار کې مالي رسنۍ داسې دي چې د دې معاش ټاکل شوی ډېر کم دی، یا یقیني مو ورسته په رسنۍ کا کوي که تام څلو څنګه خبرونه پر مخ باندې یوسه درې نیم سره به د معاش دی که پوره ورځ کار کوي او نیم سره به د معاش دا ډېر کم دی د کار په مقابل کې. داس ما لمړی وصفه او نو ماته ویښه اول پاش چې واغه اونیم څو افغاني میچ را کړل نو ما هغه سره کړل کوټه چې راغله ما انا جان می هغه وخت کې بیا فال ول نو خبرې و دای سم نه سوي کولای بیا می اول ماش وخت یا اول میراوري خپل انا جان چې می وکه چې تاسو مخه خو ستاره په ځای پته ونه غوښتل او یعنی ما دا شو غنل چې در زمات را سره کړل بیا ما سره هر وخت درېدل ده
افغانی
بین په هغه کې شرنی نه ورته راوړل خو په نور ماشو کې انټرو سیستم د سیمه کې د ماشو خم بیا د اړ شرنی د لای کشر ورور مې دی تقریبا د یو لس کال دی نو چار ماشو خم د ګور د مخ هغه ماته راځي ما شرنی خو تاول جوړ راوړو ورته مې زه ارمې ماشو خم نو ارمې شو بلاز ته شرنی درکو مې وز ما شرنی ستا
بالکل مشمان کور کې همداسې نازولې وي. اوس راځي مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وي او له تاسو نه کته صنف کې هم یوازې یو انجلۍ وه، دا چې د افغانستان په سویل کې هم درنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کمرنګ و، څومره تاسو ته سخته وشه د دغه مرالکانو په منځ کې درس وای او هلته د پسنف کې درس ویل څلور کاله تیرول د دې په اړه ته وای؟
بلې ډېر سخته ور سم یو تاسو راځي د نږدې کندهار په انټرو ویلي د خې خونځنی پکښ لږ دی بیا چې نو باندې ته ولاړو نو اول څه مې په یاد دي چې ژورنالیزم په انټرو ته تقریبا یو څل او یا هلوکان کامیاب شوی وو او موږ یوازې د وین جنیو نو چې لمړی ورځ نو پانتن تورتل لم نو د ستینام کارونه مې په ځان وخت خلاص کړو لمړی ورځ نو پانتن تورتل لم نو دا غوایم کولای چې خدای ته خو وکړي چې زما سم یو دوی درې جنې خو کامیاب شوی وي، یعنی زه په دوه درې جنې لا خوشاله وم چې زما سره کامیاب شوی وي هغه را سره دی، یعنی سره ته مخکې ما ته معلومه چې کندهار پانتن کې جنې ډېر کمی دي نو چې ولرنم نو یو دوی انجینر راغلی و زه می ډیر خوشاله شو چې دا دوی انجینر راغلی دی، بیا په لومړي سنس کې و چې موږ دا دوی انجینر و یو کلاو یا دکان و نو سم د سنس جوړښت مو هم دا سوه چې هغه څوک یې چې سر پرستر نه پته لاس ته پېستر دا سوه چې سنس څنګه نو وته لمر سترګې مې ورکم تور خوړی ماشالله دوی ډیر الکوان و استاد ولاړ و او موږ یو از درې انجینر و نو لاسونه مم ریس دې د لکشي مې هم ریس دې له یعنی به خېټره وخت او مې په پنځل په دومره ورځ باندې سو لاړل په پیداسته وو چې ان کو نور مش سره پېتله مش دې یعنی ترين چې نور مې سنس کې په دې د مخ چوکې مش ته به خالي پرې شو ان ته څوک نه کښنه سره نور به چوکيان کې وښه نه سره وي نو بیا مش چوکې به معلومه و عمل ته بکښنه سره په یو سنس ته دا دوین ترين چې نور نو بیا یو هم څه چې مې واغې و دا وکړ یا غو لاړ نه نو دا څلور کال هم دا دې چې نه پاتې شول بیا دې ته د کابل پانتون پر کرم یا هم د ایران پانتون پر کرم نه دی، یعنی شرایط سخت دي او استادانو باندې ډېر د خوشاول چې د نجونو مخ پای پټ کی نو موږ هم په پټ مخ باندې د څلور کال پانتون وویل نه کابل نه کړی و او د سن په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه په شخص اخیستل دا دلته ډیر کم دی. یعنی دی استاد هم ډیر زړه نه سپر کولی، یعنی الکوان ډیر ځکه زه سه یوه نجلۍ راولاړه کړم یا حتماً وارخطا کېږي، نو استاد هم زړه نه خوش کوي او نجونې زما سره موږ به هم ځانونه اچولي وه، ډېر به مو برخه نه به کښه اخیستله. خو بیا مو درس ډېر وی، لکه سام الکوان بیخي ډېر وخت و زه خپله د پوهنځي په سطحه باندې عمومي اول نمره فارغه شولم، د خپلې پوهنځي په سطحه باندې یعنی درس مو ویله، خو داسې ډېر فعالیت مو بیا په سنس کې نه سوای کولی ځکه چې الکوان به بیخي ډېر و او موږ
اوزراجانی که پا دیرم رتو وی پا پانتون که دومره سختیانی دومره مشکلات مو گالل او بالاخره یو سمریت و رسیدلی کار مو هم پا دی برخی کرده دی اوز پار رتو وی چی پا دی برخی که کار که کنه پا کور نسته دغه روستی محدودیتونه چی ده طالبان لخواه پر خزو انجونو وزه شویدی دوی دغه محدودیتونو چوم رستا جوان دغه زمن کرده دی؟
دا چې زما خېره وظیفه د رسنیو په برخه کې چې وه هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه، چې په همکله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه، ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه دولتي ځای و نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو. بیا نه خوښېدله چې په رسنیو کې یعنې کار وکړم. په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب راکړي خپله مې استعفا ورکړله. بیا دا غت خورس ته می نور په دې فائدې نه مچ نور سخت د درسنی په برخه کې کار کول تاسو او اوس هم تاسو کله تراسي د کندهار شرایط د نور ولایتو په پرتل ډیر زیات سخت دي. کته طالبان د تجهیز دي وایي چې دا موږ یعنی اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز هم دلته کیږي، په نامه کابل یې مرکز کړی دي، بیا هم تر ارز ولایت سخت دي دلته ډیر ده. نو بیا مې کورنۍ ویل چې ان دې سره خو هیڅ کار هیڅ لار نه وړل کیږي، که یو ورځم یعنی خدای نه کړه یعنی زه کوم انجو سره چې اوس کار کوم هغه ډېر کار چې دی هغه د ما بس خلکو سره دی، یعنی دی په ما بس کې په دې موضوع باندې هم شزه راوستلې کښنه ورته، یعنی که یو ورځ ته هلته ما بس ته دي بوسې خدای نه کړه یو پیښه اوسې د ټول عمر دپاره دي رنګ په دېږه، نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه شوله چې زه نور د رسنیو سره کار ونه کړم. نو نظام چې سکوت شو ما هم نور راغللم بیا انجوګانو ته، اوس هم د یو انجو سره کار کوم، انټرنیشنل انجو ده، خو خپل مسلک راڅخه پاتې شو. اوس مې تر ټولو غټه هیله همدا ده هر وخت چې د کار د وظیفې یو شي خبر رسې وایم داسې وخت به بیا راغلي چې زه خپل مسلک ته بېرته ولاړ شم، خپل مسلک کې به کار وکړم. بېخي ډېر مې ارمان دی، اوس هم ډېر مې خوښېږي. هېڅ وخت نه یم پښېمانه شوې چې ما ولې ژورنالیزم وویل، که څه هم ډېر به راته وویل اوس هم راته وایي ژورنالیزم دې وویل خبریاله سرې اخر هم داسې خدای در باندې چپه کړه. نو ورته وایم څه خیر دی، پروا نه کوي، بل وخت به راشي بیا به کار پکښې وکړم. نو بیا مې دغه وروسته د رسنیو سره کار نه دی کړی.
وزرجانی هغه نجونې چې اوس مال په کور ناست دي او کار نشي کولی، زده کړې نشي کولی او له تعلیمه محروم دي، هغوی ته دې خبرې څه دي؟
بلې، دا ډېر سخت ده. اول زما خپل دوی خوندې نور د عمل لونې دا کار لونې دي چې دي یعنی په یولسم سنس کې به دولسم سنس کې پر کور باندې پاتې شولې، او تر ټولو بل خاطره چې ما ته ځکه څه هم زما کشر خور ده یعنی موږ څلور خوندې یو، ما څلورم خور ده چې اوس د پنځلس کالو ده او په نام سنس کې پاتې شوله، نو بیا یو مرکه ډېره ورته ټینګه شوله. اخر موږ خو نیت نه و، نو پلار مې وویل چې مکتبونه هم هغه دي بند شوله، یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته، نو هغه نامزاد شوله. که څه هم زموږ په کورنۍ کې ډېری مخالف وه، خو یعنی د درس ته بندېدو د کبله یې نامزاده کړله. ډېره کشته هم وه، زه پوهېږم چې نور نجونې هم په ورته وضعیت کې دي، د درسو څخه پر کور پاتې شوې، نور نو بالا همدا ودونه دي، بالا خلاص چې هسې ورکړي تر کوره وباسې. نو زه وایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت دوه کاله تېر شوله، خو بیا هم امید باید وساتو چې انشاءالله ایله به سې مکتبونه به هم بېرته خلاص شي او زده کړې به وکړو. یعنی زه خپله ناامیده شوې یم، زه نه پوهېږم چې زه به هغو نجونو ته څه امید ورکړم. وضعیت ډېر راته سخت دی چې دا نجونې وینم پر کور پاتې دي تر شپږمه صنفه پورې، یعنې موږ به بېرته شل کاله شاته زه بیا به همغه بې سوادي بیا چې تر څو پورې لږ څه سواد په موږ کښې همېږي، لږ څه د خلکو افکار سمېږي، یعنې هغه بېرته مخ د خرابېدو پر خوا روان. بیا مو حوصله به وکړو، دوه کاله مو وکړله، نورې به یم وکړو چې څه کېږي، ځکه چې نامعلوم حالت دی، چا ته هېڅ درک نه معلومېږي.
مننه وزراجانې، کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او رات څلور وش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او رات لته